The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
Grano Ridunko Assalamu Alaikum da The Voice of America Jiva Radio de نن د شورو ورځ کال 2000 د اگست د میاشتې شپږشته منیټه ده. په پاکستان کې د مازیګر شپږ، افغانستان کې 15 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار 8 بجې دي. د وایس آف امریکا ډیوه په دې خبري خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. په دې خبري خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی ورځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مخالفو ګوندونو نیوکه کړي چې د خپل ذاتی ګټو لپاره په سېنات کې د فینانشل اکشن ټاسک فورس پاړه د دوو قانونونو مخالفت کړي او دوی غواړي چې د خړ لیست نه د وټلو لپاره حکومتي هڅه ناکامه کړي. بلخو د بخن نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي په پاکستان کې د مذهب سپکاوی قانون د ناوړه کارولو په پیښو کې زیاتوالی راغلی چې د رائے د اظهار او مذهبي حقوقو خوندي ساتلو کې دوی خنډ دي. او په امریکا کې صدارتي انتخاباتو نه وړاندې د ریپابلیکن ګوند کنونشن روان دي چې ورته په دویم ورځ د صدر ترامپ میرمنې ملانیا ترامپ وینا وکړه او په امریکا کې د کورونا په وبا د مړو خلکو د کورنۍ سره غم راځي ښکارا کړه. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مخالفو ګوندونو نیوکه کړي چې په سېنات کې د فینانشل اکشن ټاسک فورس په اړه د دوو قانونونو په رد کولو سره غواړي چې د حکومت د خړ لیست نه د وټلو لپاره هڅه ناکامه کړي او د انارو لپاره حکومت بلیک میل کړي. وزیر اعظم عمران خان ویلي په غبن کې ککړو خلکو سره به کله هم د انارو د لارې جوړجاړی و نشي. بل پلوته د مخالفه سیاسي ګوند مسلم لیگ جنرال سیکرټری حسن اقبال ویلي څوک هم د حکومت نه انارو نه غواړي او دا چې حکومت د وړاندې خپل خلکو له انارو ورکړي او په مخالفو ګوندونو د دروغ په بنیاد مقدمه جوړیږي. د پیپلز ګوند شيري رحمان هم ویلي په سېنات کې د بیلونو د رد کولو سبب د وارنت واک اختیار پولیسو او پلاتونکو ادارو ته ورکول دي او دغه شان قانونونه ظالمانه ایجنډا مخ په وړاندې د بوتلو لپاره کارول کېدای شي. د پاکستان سېنات کې مخالفو ګوندونو تیر ورځ د غیر قانوني پیسو لیګلو په اړه د بدلون قانوني مسوده یا بل رد کړي چې حکومت وايي ورسره به پاکستان د ایف ای ټی ایف د خړ لیست نه په وټلو کې پاتې راشي او اقتصادي زیان سره به مخ شي. او د بخنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوی قانون د ناوړه کارولو په پیښو کې زیاتوالی راغلی چې د رائے د اظهار او مذهبي حقوقو خوندي ساتلو کې یو لوی خنډ دی. د تنظیم لخوا جاری کړی شوی بیان وایي پاکستان کې اوس د قانون د لارې هنرمندان، خبریالان او د بشري حقوقو فعالان زورول کیږي. تنظیم د پاکستان د حکومت نه د مذهب د سپکاوی قانون د ختمولو غوښتنه کړې ده او په پاکستان کې د ماشومان د حقوقو لپاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم ساحل وای په ټول هیواد کې سکهال په لومړی شپږ میاشتو کې د ماشومان سره د جنسي زور زیاتی نږدې 1500 پیښې راپور شوې دي چې د تیر کال د شپږ میاشتو په مقابله کې 14% زیات دي. راپورټونه وایي د اوسط په حساب هر ورځ په پاکستان کې نږدې 8 ماشومان سره جنسي زیاتۍ کیږي. څېړونکو وایي په پاکستان کې د ماشومان د تحفظ قانون شته خو په سختۍ سره عملي کیږي نه او ځینې مور پلار هم د خپل بچو د تحفظ او د هغوی د تربیت په لړ کې بې غوري کوي. او د پیښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ د بجلی د لوډ شیډنګ په اړه د یوې قضیه د فیصلې په وخت ویلي هغه خلک چې د بجلی پوره بیل ورکوي دوی ته به د ځنډ څخه بجلی ورکول د دوی حق دی. فیصله کې دا هم ویل شوی چې دوی ته بجلی پوره ورنکړی شي نو د واپډا د محکمې د چارواکو په ضد اف آی آر درج کولای شي. خو د پیښور د بجلی د ادارې پیسکو وایان شوکت افضل وای محکمه یوازې په هغو علاقو کې لوډ شیډنګ کوي چرته چې د بجلی غلا کیږي او د بجلی استعمال په مات کې پوره ریکوري یا وصولی نه کیږي. په پاکستان کې د ګرمۍ په میاشت کې په اکثرو سیمو کې په ګنټو بجلی نه وی چې ورسره خلک د سختو مشکلاتو سره مخ وي. او د افغانستان په شمالي سیمو کې سختو سیلابونو لوی مرګ جوړه اړولې ده. چارواکي وایي دغه سیلابونو د 150 نه زیات کسان مړ کړي او نور ګڼ شمیر یې جوړل کړي دي. صدر اشرف غنی اړوند وزارت ته په بیړنۍ توګه په پروان ولایت کې د خلکو د مرستو لارښوونه کړې ده او په امریکا کې د صدارتي انتخاباتو نه وړاندې دواړو سیاسي ګوندونو خپل حالې ځلې ګړندې کړې دي، او د ډیموکرات ګوند د کنونشن ورستو اوس د واکمن ریپبلیکن ګوند کنونشن هم روان دي. تیر ورځ دغه کنونشن ته د صدر ترامپ میرمنې ملانیا ترامپ وینا وکړه، او په ملک کې په کورونا رنس د مړو شو خلکو د خپلو خپلوانو سره غمرازي وکړه، او دغه وبا د امریکا لپاره یو خونړۍ وبا وبلله. نوموړي امریکایانو ته ډاډ ورکړو چې په دې سخته کې ورسره په کلکه ولاړ دي. دا هغې وینا په دغه کنونشن کې د نورو ویناوالو نه بدله وه چې پکې په مخالفو ګوندونو ټکونه نه کېدل، او په ټوله دنیا کې په کرونا وایرس د مړو شوو کسانو شمیره د 3,16,000 نه اوړېدلې، او په دغې وبا په ټوله دنیا کې د اخته کسانو شمیره 3,40,000,000 ته نږدې شوې ده.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانوردونکو، تاسو د وایس اف امریکا دیو خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نیوکه کړي چې په سنټ کې د مخالفو ګوندونو لاړخه فینانشل اکشن ټاسک فورس پاړه د دوه قانونونو رد کولو مقصد هوا د اف ای ټی اف د خرلیس څخه د وستو حکومتي هڅې ناکامول او د ان ار او لپاره حکومت بلیک میل کول دي. خو کله به هم ان ار او نه ورکوي. بل په لغته د مسلم لیگ جنرال سیکرټری احسن اقبال ویلي څوک د دوی څخه ان ار او نه غواړي. دوی د وړاندې څخه ملګرو نه ان ار او ورکړي او په مخالف ګوندونو د دروغو په بنیاد مقدمه جوړیږي. د پیپلز ګوند شری رحمان ویلي په سنټ کې د بیلونو د رد کولو سبب د وارنټ واک و پولیسو او پلټنه کوونکو ادارو ته ورکول دي، او دغه شان قانونونه ظالمانه ایجنډا مخ په وړاندې بوتلو لپاره کار کیدی شي. اسلام آباد نه دغه خبریاله رابیا پیر نور حال راکوي.
په سنټ کې د مخالف ګوندونو لاړخه د دوه بیلونو د رد کولو ورسته وزیر اعظم عمران خان د یو ټویټ د لارې ویلي چې مخالف ګوندونه خپل د غلا ته تحفظ لپاره د جمهوریت د پردې شاته پټ د ان ار او لپاره بلیک میل کولو هڅې کوي او حکومت را غورځولو تړکی ورکوي. خو دوی زیاته کړي چې کله به هم د ان ار او اجازه نه ورکوي. د ریلوي وزیر شیخ رشید هم د مطبوعات سره خبرو کې ویلي
حکومت کو شکست نه وي، ایف ای ٹی ایف میں اپوزیشن بے نقاب ہوئی ہے.
د ایف ای ٹی ایف د قانون په معاملہ حکومت ماته نه د خړلې، بلکې مخالف ګوندونه بے نقاب سوي. دوی غواړي چې ان ار او ختم کړي سي. خو د وزیر اعظم د دغه بیان په عکس العمل کې د مسلم لیگ نواز ډلی جنرال سیکرټر احسن اقبال د احتساب عدالت مخې ته مطبوعات سره خبرو کې وویل
عمران احمد نیازی صاحب اپوزیشن آپ سے ان ار او نہیں مانگ رہی، اس وقت کرپشن کی سب سے بڑی پروٹیکشن
مخالف ګوندونه د چا څخه ان ار او نه غواړي. دا وخت د کرپشن تر ټولو حفاظت کوونکی د عمران خان حکومت دی، او پر مخالف ګوندونو د بهتان او دروغ په بنیاد مقدمه جوړیږي. د پیپلز ګوند سینیټری شیری رحمان هم خپل یو ټویټ کې ویلي چې سنټ کې د بیلونو د مخالفت سبب د وارنټ بغیر د نیولو واک پولیس او پلټونو ادارو ته ورکول دي چې اف ای ټی اف یې غوښتنه نه ده کړې. دوی زیاته کړې چې دغه شان قانونونه ظالمانه ایجنډا مخ په وړاندې بیولو لپاره کارول کیږي. مخالف ګوندونه دا هم تور لګوي چې په دغه قانون کې د بشري حقوقو د تحفظ لپاره د بدلونونو وړاندې سوی وو چې حکومت منلو ته تیار نه دي، او فاینانشل اکشن ټاسک فورس د قامی احتساب بیورو نیب د واک زیاتولو لپاره کارول کیږي چې مخالف ګوندونه په نقشه کړی سي. د پاکستان پارلیمان کې د ایف ای ټی ایف د شرطونو سره تړلي قانوني مسودو د منظوري عمل د تیرې سمودې راهیسې روان دي. قومي اسمبلی په دې لړ کې یوولس قانونونه منظور کړي چې په کې شپږ په سنټ کې هم منظور کړي سوي دي. خو د غیر قانوني پیسو لیندین په اړه د قانوني مسودو په سر چې په قومي اسمبلی کې د حکومتي اکثریت له سببه منظور کړي سوي وو، خو په سنټ کې د مخالفو ګوندونو اکثریت له وجې منظوري د ځنډ ښکار سوي ده. د حکومت او مخالف ګوندونو ترمنځ شخړه روانه ده. رابیه پیر، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دی د بخنې نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل پاکستان کې د مذهب سپکاوي قانون د ناوړه کارولو پیښو کې راغلي زیاتوالی د رائے د اظهار او مذهبي حقوقو خوندي ساتلو کې لوی خنډ ګرځولی دی. د تنظیم لخوا جاری کړی شوی بیان تر مخه پاکستان کې اوس دغه قانون د لارې هنرمندان، خبریالان او د بشري حقوقو فعال غړي هم زورول شي. تنظیم د پاکستان د حکومت څخه د مذهب سپکاوي قانون د ختمولو غوښتنه هم کړې ده. نور تفصیل په د ډیوا خبريال پیر ولایت شاه په دې رپورت کې وره.
تنظیم د وطلې پاکستانی هنرمند سبا کمر او داغې نارینه همکار لاهور کې او جمعات کې د ویډیو جوړولو په سر د دوی په ضد د قضیه معامله هم روچته کړې. مذهبي تندرو ډلې تحریک لبیک دواړو هنرمندانو سبا کمر او بلال سعید ته د انتقامي کاروایا سره مخ کېدو دړکه ورکړې ده. امنیسټي انټرنیشنل پاکستان کې د بشري حقوقو فعال غړي ماروي سرمد په ضد د رائے د اظهار په سر د هغې خلاف د پولیسو لخوا مذهب سپکاوي قانون لاندې مقدمې درج کولو باندې هم ټکونه کړي دي. نړیوال ادارې پاکستان کې د مذهب سره تړلې قانون د رائے د اظهار او د مذهبي حقوقو خوندي ساتلو په لار کې لوی خنډ ګرځولې دي. امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان د حکومت څخه د دې قانون د منسوخ کولو یا لغوه کولو غوښتنه هم کړې ده. د پاکستان په کچه د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی د عمومي کونسل غړی ندیم انټونی د قانون غلط کارولو په سر د امنیسټي انټرنیشنل اندېښنې په ځای بلی او وایي اغا وای چې بیا پاکستان کې د مذهب د سپکاوي غلط الزام لګولو په سر د سزا قانون هم موجوده دی خو د بده مرغه په دې باندې عمل لکېږي. ګنی د ندیم انټونی په خبره د قانون غلط کارولو کې ککړ تنانو بترنه سه عبرت اغسته و. ندیم انټونی ویل پاکستان کې بیا د قانون ته د بیا کتنې غوښتنې ډېر غلط مطلب اغستلې شي. امنیسټي انټرنیشنل په بیان کې دغه غوښتنې په سر د پاکستان د پنجاب صوبې پخوانی گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتونو پخوانی وزیر شهباز بټی د وجنو د پیښو ذکر هم شوه دی. ادارې په دې هم اندېښنې خودلی چې څنګه څوک په خبر عدالت کې د مذهب سپکاوي باندې تورن احمد نسیم نومیتن قاتل ته درناوی ورکول کیږي. رپورټونه زیاتوي تر اوسه پاکستان کې په دغه تور سلطنان د عدالت نه بهر قهرجن مظاهرچیانو وجلې دي. پاکستان کې روښان فکر سیاسي ګوندونه هم په دې معامله د یری ښکار دي. کال 2010 کې د اغه واکمن پیپلز ګوند غړي شهري رحمان د مذهب سپکاوي قانون کې د بدون مسوده پارلمان تړوند کړي وا خو بیا د مذهبي قوتونو د فشار لاندې دا بیرته اغسته وا. د تیر مسلم لیگ نواز ګوند حکومت کې د اغه وخت د مذهبي چارو وزیر سردار یوسف مذهب سپکاوي قانون کې د څه قسم بدلون امکان رد کړي وو. د یاد قانون په حق له د پاکستان مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند هم دغه دریس خپلوي. کال 2013 انتخابی کمپاین په محل عمران خان اعلان کړو کو واکې تر لاسه کونو د مذهب د سپکاوي قانون به په کلکه دفاع کوي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اسلام آباد په سفر د طالبانو د پلاوی سره د لیدو کتو وروسته ویلي هغه ډاډه دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره بین الافغاني خبرې ډیر زر پیل شي. نور تفصیل په اسلام آباد نه د ډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
اسلام آباد ته د ملا برادر په مشاری کې راغلی د طالبانو ډلې سره خبرو وروسته د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي دغه خبرو وروسته هیله لري چې په افغانستان کې د پایدار سولې لارې راوستل کېدای شي. د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته راغلی د طالبانو دغه ډلې د بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او نورو چارواکو سره ولیدو. د لیدنې وروسته سرکاري مطبوعاتو سره خبرو کې شاه محمود قریشی ویل چې فروری کې د امریکا او طالبانو ترمنځ سویل وزنامه حتمی شکل ورکول لپاره تغه ناسته سوي او د اکتوبر 2019 راهیسې مخې ته راتلونکي حالاتو جاج اخستل سوي دي.
حوصله افزا او پر امید نشستی او مې دعا ده چې الله تعالی هماري مدد فرمایي او هم خپلې منزل حاصل کړ پائیں. اور منزل کیا ہے؟ ایک پرامن خوشحال مستحکم افغانستان.
د حوصله او هیلو ډکا ناسته وم دعا کوي چې پر امن خوشحاله او مستحکم افغانستان تر لاسه کړی سیم. دوی د هیله هم سر څرګنده کړه چې افغان مشران به د سولې لپاره د دغه موقع څخه ګټه ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت لاړه که څه هم د خبرو څو نور واضح تفصیلات مخې ته نه دي راغلي، خو څېړونکو تر مخه دغه لیدونو کې د طالبانو لاړه د دوی بندیان او د پاکستان لاړه پر دوی بندیزونو معامله هم د خبرو اهم ټکي کېدی سي. پاکستان ته د تیر کال راهیسې دا د طالبانو د ډلې دویم سفر دی. د دې څخه وړاندې د اکتوبر په میاشت کې هم د طالبانو د سیاسي دفتر مشرانو د پاکستان سفر کړی و. د امریکا او طالبانو ترمنځ د روان کال د فروری په 9 نیټه لوزنامه لاسلیک شوې وه چې پکې اهم ټکي یې د امریکایي ځواکونو د افغانستان څخه وتل او د طالبانو لاړه د زر او د افغان حکومت لاړه د 15,000 طالب بندیانو خوشي کولو وروسته د مارچ په 10 نیټه افغانانو ترمنځ خبرې پیل کېدونکې وي. طالبان دا ویل لري چې زر افغان ځواکونه یې خوشي کړي. د افغان حکومت لاړه هم د رپورټونو تر مخه د 15,000 څخه اکثره بندیان خوشي کړی سوي دي. قدرې 20 طالبان تر اوسه بندي دي چې له سبب بین الافغاني خبرې هم د ځنډ ښکار دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی وړاندې کوو. یو بل رپورټ په وروستیو کې د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ شوې خبرو اترو په اړه څېړونکي وایي چې دا د افغانستان امن مذاکراتو په لړ کې یو مهم پرمختګ دی. پخوانی سفارتکار ایاز وزیر په دې اړه ډیوا سره خبرو په وخت ویلي چې د نورو طالبانو ترڅنګ د ملا برادر راتګ یو مهم پرمختګ دی او تمه ده چې دا به افغان امن مذاکرات شروع کولو کې مرسته وکړي، کومې چې د بندیانو خوشي کولو په سر د میاشتو راهیسې د ځنډ ښکار دي. په دې اړه باندې یو څېړنیز رپورټ د ډیوا خبریال احسان محمد خان وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې مشته خبریال طاهر خان وای ملا برادر چې تیر کال هم د اکتوبر په میاشت کې د خپل پلاوی ډلې سره پاکستان ته سفر کړی وو او د هغې وروسته بیا د طالبانو او امریکا ترمنځ لوزنامه هم ترسره شوه. نوموړی زیاتوي د دغه لوزنامې لومړی مرحله چې امریکا او طالبان دواړه پرې اطمینان کړي، خو بیا اوس مهمه مرحله د بین الافغاني مذاکراتو ته د طالبانو کېنول دي چې د دې لپاره امریکا د پاکستان څخه خپل رول بولو غوښتنه کوي.
نو اوس په دغه افغاني مذاکرات کې کوم مشکل دی او خبرې نشورو کیږي او امریکایان سره هم یو تشویش ورکشته چې خبرې به نه افغاني نشورو کیږي د راتلونکي په اړه باندې د طالبانو او د افغانستان د حکومت او د سیاسي ډلو یو جوړجاړي نکیږي. نو بیا د امریکا او طالبانو هغه د سولې هغه معاهدې ته د ډېر زیات امکان دي چې یو خطر پر هغه مخامخ وي او هغې خولنۍ مرحله پوره شوې ده. هغې باندې تر ډېر حد دواړه غاړې طالبان او امریکا مطمئن هم ښکاري. ډېره مرحله امریکایانو اصل مشروع کړې ده. مشروط معنی ده چې یو خو د روحاني مذاکرات، دویم د تشدد کمی په افغانستان کې. هغه دواړه کارونه نه کېږي، همدې رواني دي او
د خارجه چارو وزارت لخوا جاری شوی بیان تر مخه چې د پاکستان بارنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی طالبانو سره لیدنې په محل ویلي چې د افغانستان دایمي سولې د حل لارې یوازې بین الافغاني مذاکراتو له لارې تر سره کېدی شي. په خوانی سفیر ایاز وزیر په وینا د افغانستان حکومت له لوري د طالبانو پاتې بندي تنانو خوشې کول هغه خند وو چې طالبانو به هم د دغه باني بین الافغاني مذاکراتو څخه انکار کوو، خو نوموړی وای وسیله کوي چې دغه د سولې پروسه په وړاندې لاړ شي.
ظاهره خبره ده، مهم ده، زما خپل اندازه دا ده چې ډېر غور او فکر به په دې کېږي چې دا د انټرا افغان ډایلاګ د دې مشکلاتو باوجود څنګه شروع کړو. پاکستان څه رول لوبولی شي یا طالبان په دې کې څه رعایت کولی شي یا افغان حکومت څوک یې، نو په دې باندې به سوچ کړی وي، دوی خپل مجلس به سره کړی وي. نو زما خو دا خیال دی چې پاکستان به شاید دا هم طالبانو ته ووایي چې ستاسو د 300 قیدیان چې دي، نو دا خو دوی منلی دي، افغان حکومت نه مړولی شي نه په تکلیف کولی شي، خو تش ځنډېدل دي. نو تاسو په دې پورې دا انټرا افغان ډایلاګ مه ځنډوئ.
اسلام آباد ته د طالب مشرانو دغه سفر په داسې حال کې ترسره شوی چې د مطبوعاتو تر مخه د اګست په 13 نیټه د پاکستان د خارجه چارو وزارت له لوري قانوني امر جاری کړی شوی و چې پکې د افغان طالبانو په شمول یو شمیر ترهګر ډلو او خلکو اساسي منجمد کولو د سفر او وسلو په اړه بندیزونو حکم هم ورکړل شوی و. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکې غیر دولتي تنظیم ساحل وای په ټول هیواد کې دا کال په لومړي شپږ میاشتو کې د ماشومانو د زورولو ټولې سوارلې سوا یو کم نوی پیښې رپورټ شوې او دا شمیره د تیر کال د شپږ میاشتو په مقابله کې سوارلې فیصدي زیاته ده. د ماشومانو د حقونو د تنظیم ساحل مشر منی زبانو وی وی ډیو ته د رپورټ په اړه خپل تبصره کې وای د ډاډور خبره دادا چې اوس د داسې پیخي رپورت کولو کې زیاتواله راغلي. هغه وایي که څه هم په هواد کې د ماشومانو د جنسي استحصال قوانين شته خو بیا هم د دنو سيزونو اړتیا وشته لکه لازمی رپورتینګ د گواهانو تحفظ او د ماشومانو په جنس زورونو کې د ککړ تنانو حواله ريجستره جوړول. اخوا د ماشومانو د حقوقو فعال عمران ټکر وایي تش قانون د ماشومانو د حقوقو تحفظ نشي یقیني کولی تر څو چې ریاست د حجري جماعت پمرسته په دې خلکو کې بیداری نوي خوره کړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو خبريال ارشد حسین په دې رپورت کې.
د ساحل په دغه رپورت کې دا سرګندونه هم شوي چې د روان کال د لومړۍ شپه ګمیاشتو دوران روزانه اته ماشومان د جنسي استحصال ښکار شوي او په دې کې 215 اتیا کموم رجینکه او 204 هلکان شامل دي. د ساحل دا رپورت مخکې وای په دې شپه ګمیاشتو کې 311 د اغوا، 233 د بدکارۍ، 178 د بيدرکه، 178 د جنسي زیاتې، 174 د ډلیز بدکارۍ او 178 د جنسي زیاتې تی روستو د ماشومانو د وجنو پیښې رپورت شوي. د مجموعي شمیرو مطابق په دې کیسونو کې 53% جنکه او 20% هلکان د جنسي زور زیاتی ښکار شوي. ورسپانډان د ساحل د رپورت په بنیاد لیکي چې د جنسي زور زیاتی ښکار شوي د 390 متاثرینو عمرونه د 11 او 15 کلونو ترمنځ دي او د 311 ماشومانو عمرونه د 6 او 10 کالو ترمنځ دي. د رپورت تر مخه د ماشومانو د جنسي سال 55% پیخې په پنجاب، 23% په سن او 4% پیخې په خیبر پختونخوا صوبه کې رپورت شوی. د غرنګ دا رپورت وایي چې په کلیوالو سیمو کې د ماشومانو سره د جنسي تیرو د پیخو شره 25% او په خاري سیمو کې دا شره 38% پاتې شوی ده. د ماشومانو د حقونو د غیر دولتي تنظیم ساحل مشر منی زبانو وایس اف امریکا ډیو ته وایي د ډاټ خبره دادا چې اوس خلک د ماشومانو سره د جنسي زور زیاتی پیخې رپورت کوي. هغه وایي د ماشومانو پر ضد د جنسي تیرو د مخنیوي قوانين شته خو په دې کې لا نور هم اضافه کول پکار دي.
مینډیټری رپورتینګ دی آ جائے، وټنس پروټیکشن دی آ جائے، وې ريجستر دی آ جائے جس پی جتنے ابیوزرز.
هغه وایي باید چې د ماشومانو پر ضد د جنسي تیرو پیښې رپورت کول لازمی وګرځول شي، گواهانو ته تحفظ ورکړي شي او یو داسې ريجستر جوړول ضروری وګرځول شي چې پکې د استحصال کوونکو نمونه لیکل شي وي. هغه وایي که د مدرسې یو مولا د ماشوم سره جنسي زیاتې کوي نو باید چې د هغه نوم په دغه ريجستر کې درج شي او چې کله هغه بل یو ځای ته ځي نو چې خلک یې وپیژني. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو فعال عمران ټکر وایس اف امریکا ډیو ته وای د کال 2019 نه مخکې به روزانه د لس ماشومانو سره د جنسي تیرو پیښې رپورت کړي، خو دا اوسنۍ رپورت ښایي چې دا شمیره اوس اتو تر کوزه شوې ده.
لکه دا په ډېر یو تریخ حالت دی چې لکه دا یو کال نه وړاندې 50 کال پورې لس کم سل ماشومان په دې کې سره زیاتې شوې دي. بیا په کې 301 د سونه د سړي چې دا غي عمر شپږ کال نه وړاندې لس کال پورې نو دا هم لکه کم شمیره نه ده، تقریبا 3900
ترسي. د ساحل دا رپورت مخکې لیکي چې د شمیرو څخه دا خبره مخې تراغلي چې د نوي کیسونو د پولیس سره اندراج شوي او 115 کیسونه په اخبارونو کې هم چاپ شوي. د رپورت په اخر کې لیکل شوی چې 28% کیسونه د هغه مجرمانو په کورونو کې مخې تراغلي چې د ماشومانو په جنګلو وو.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د صحت نړیوال ادارې WHO افریقایي هواد نایجیریا د پولیو وایرس نه پاک کړول دي. نایجیریا آخري افریقایي هواد دي چې 2014 سمره سي د پولیو یو کیس هم نه دی رپورت کړی. بلخوا پاکستان او افغانستان دوه داسې ګاونډي هیوادونه دي چې اوس هم د پولیو وایرس لري او په دې لړ کې یو شمیر چیلنجونه لري، لکه د سکلو د صفا او بونشوالي، د ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکولو نه انکاري مور پلا او داسې یو شمیر نور وجوهات. په دې باندې تفصیلي رپورت د ډیوا خبریال شاهین شاره کوي.
د WHO رپورت مطابق افریقا کې 95% ماشومانو ته بنیادی ټیکې لګول شي او هم د غوجه ده چې د یاد شوې هوادونو نه د پولیو وایرس خاتمه وشوه. بلخوا پاکستان او افغانستان په ټوله نړۍ کې هاغه دوه اخیرنی هوادونه دي چرته چې لا هم پولیو وایرس شتون لري. د نړیوال صحت ادارې وینا تر مخه پاکستان او افغانستان کې د پولیو وایرس درې قسمونه موجود دي. د پولیو دویم ډول وایرس نه علاوه پولیو د ټوله نړۍ څخه ختم شوې ده. پاکستان کې سږ کال 15 او افغانستان کې 10 پولیو کیسونه رپورټ شوي دي. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط وینا تر مخه تیر کال په نسبت سږ کال تر دې دمه پولیو کیسونو کې کمی راغلی دی، خو د پولیو وایرس ماحولیتي نمونې او د ساسکو نه بچ پاتې شو ماشومانو له وجې وایرس ته وده ملاویږي.
کلین ډرنکینګ واټر دی او د سیوریج واټر دی، هغه د هغې ځای په ځای کنورجنس دی خپلو کې. نو د ماشومانو چې کم ایمیونیټي لیول دی هغه ډیفینیټلی کم دی، او په دې کې چې کله بیا ماشوم ته ویکسین ملو نشي نو د هغې د پولیو د وجې پیرالایز کېدل چې کم چانسز دی هغه ډېر زیات سوی شي.
نوموړی زیاتوي د خیبر پختونخوا ځینې سیمو ته رسایي نه لري. انکاریانو او په تیرو وختونو کې ماشومان ته د روغو ګوتې په نښه کولو تر څنګ د پولیو په ټیمانو بریدونه هم لوی خندانو ندی. هغه وای د وایرس ماحولیاتی نمونو راتلو لوجې پولیو وایرس یو زینه بلته په اسانه سره خوريږي او تر دې دمه خاتمه نه ده شوه. بلخو د رواني میاشتې پولیو مهم په دوران یوازې خیبر پختونخوا کې د 1,00,000 نسیوا ماشومان د پولیو پر ضد نه دی واکسین شوي. د ترڅنګ ماشومان ته د بنیادی ټیکو کچه هم کم ده. په خیبر پختونخوا کې یوازې 18% ماشومان ته بنیادی ضروری ټیکې نه دی لګول شوي، د کوم لوجې پولیو ترڅنګ د نورو خطرناک بیماریو هم ښکار کیږي. د پولیو وایرس څخه متاثر تنگ مشتاق حسین د مازور خلکو حقونو لپاره کار کوي. نوموړی وای د پولیو خاتمه د لپاره حکومتي پالیسي کمزورې ده. بھارت، نایجیریا او نور افریقانی هیوادونو په شان پاکستان کې هم د پولیو ساسکو څخه انکاري خلکو او د دې وایرس ختمولو لپاره په لوی کچه هلې ځلې پکار دي.
زمان په یونیورسيانو کې، زمان په کالجونو کې او د ګورنمنت په کټه باندې دې باندې بهترین دوا وشي او د دې لپاره یو سټریټ پالنسالي وشي چې څوک ولې د دې لپاره پالنسالي نه شوي نو زما خیال نه دی چې دا پولیو به داسې ختمه شي.
د نړیوال صحت ادارې یو رپورټ تر مخه کال 1988 کې ټول نړۍ کې 3.5 لک پولیو کیسونه رپورټ شوي بو چې 10,000 پکې یوازې افریقا څخه وو. خو د حکومتي او نړیوال صحت ادارو په مرسته افریقانی هیوادونه د پولیو وایرس څخه پاک وګرځولې شو. بلخوا پاکستان کې صحت چارواکي وایي پاکستان هم د پولیو وایرس څخه پاک ګرځولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي او هم په دې لړ کې په راتلونکي کې پر لپسې د هیواد پکج او د پولیو وایرس څخه متاثر مخصوص ځایونو کې د پولیو کمپاینونو چلولو پلان لري. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. نن د شورو ورځ کال 2000 د اگست د میاشتې شپږشتمه نیټه ده. په پاکستان کې د مازیګر شپږ، افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 8 بجې دي. د وایس اف امریکا ڈیوا په دې خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. په دې خبری خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی ورځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مخالفو ګوندونو نیوکه کړې چې د خپلو ذاتی ګټو لپاره په سینټ کې د فینانشل اکشن ټاسک فورس په اړه د دوو قانونونو مخالفت کړي او دوی غواړي چې د خړ لیست نه د وتلو لپاره حکومتي هڅې ناکامه کړي. بلخوا د بخن نړیوال تنظیم امنیسټی انټرنیشنل ویلی په پاکستان کې د مذهب سپکاوی قانون د ناوړه کارولو په پیښو کې زیاتوالی راغلی چې د رای د اظهار او مذهبي حقونو خوندي ساتلو کې لوی خنډ دی. او په امریکا کې صدارتي انتخاباتو نه وړاندې د ریپبلیکن ګوند کنونشن روان دی چې ورته په دویمه ورځ د صدر ټرمپ میرمنې ملانیا ټرمپ وینا وکړه او په امریکا کې د کورونا په وبا د مړو خلکو د کورنیو سره غم راضي ښکاره کړه. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مخالفو ګوندونو نیوکه کړي چې په سینټ کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په اړه د دوو قانونونو په رد کولو سره غواړي چې د حکومت د خړ لیست نه د وتلو لپاره هڅې ناکامه کړي او د انارو لپاره حکومت بلیک میل کړي. وزیر اعظم عمران خان ویلي په غبن کې ککړو خلکو سره به کله هم د انارو د لارې جوړ جاړې و نشي. بل پلو ته د مخالفه سیاسي ګوند مسلم لیگ جنرال سیکرټری حسن اقبال ویلي څوک هم د حکومت نه انارو نه غواړي او دا چې حکومت د وړاندې نه خپلو خلکو له انارو ورکړي او په مخالفو ګوندونو د دروغو په بنیاد مقدمه جوړیږي. د پیپلز ګوند شیری رحمان هم ویلي په سینټ کې د بیلونو د رد کولو سبب د وارنت واک اختیار پولیسو او پلاتونکو ادارو ته ورکول دي او دغه شان قانونونه ظالمانه ایجنډا مخ په وړاندې د بوتلو لپاره کارول کېدې شي. د پاکستان سینټ کې مخالفو ګوندونو تیر ورځ د غیر قانوني پیسو لیګلو په اړه د بدلون قانوني مسوده یا بل رد کړي چې حکومت وايي ورسره به پاکستان د ایف ای ټی ایف د خړ لیست نه په وتلو کې پاتې راشي او اقتصادي زیان سره به مخ شي. او د بخنې نړیوال تنظیم امنیسټی انټرنیشنل ویلي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون د ناوړه کارولو په پیښو کې زیاتوالی راغلی چې د رای د اظهار او مذهبي حقونو خوندي ساتلو کې یو لوی خنډ دی. د تنظیم لخوا جاری کړی شوی بیان وایي پاکستان کې اوس د قانون د لارې هنرمندان، خبریالان او د بشري حقونو فعالان زورول کیږي. تنظیم د پاکستان د حکومت نه د مذهب د سپکاوي قانون د ختمولو غوښتنه کړې ده او په پاکستان کې د ماشومان د حقونو لپاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم ساحل وای په ټول هیواد کې سکهال په لومړی شپږو میاشتو کې د ماشومان سره د جنسي زور زیاتی نږدې 1500 پیښې راپور شوې دي چې د تیر کال د شپږو میاشتو په مقابله کې 14% زیات دي. راپورونه وایي د اوسط په حساب هر ورځ په پاکستان کې نږدې 8 ماشومان سره جنسي زیاتۍ کیږي. سړونکو وایي په پاکستان کې د ماشومان د تحفظ قانون شته خو په سختۍ سره عملي کیږي نه او ځینې مور پلار هم د خپل بچو د تحفظ او د هغوی د تربيت په لړ کې بے غوري کوي. او د پیښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ د بجلی د لوډ شیډنګ په اړه د یوې قضیه د فیصلې په وخت ویلي هغه خلک چې د بجلی پورا بیل ورکوي دوی ته به د ځند څخه بجلی ورکول د دوی حق دی. فیصله کې دا هم ویل شوی چې دوی ته بجلی پورا ورنکړی شي نو د واډا د محکمې د چارواکو په ضد اف آی آر درج کولای شي. خو د پیښور د بجلی د ادارې پیسکو وایان شوکت افضل وای محکمه یوازې په هغه علاقو کې لوډ شیډنګ کوي چرته چې د بجلی غلا کیږي او د بجلی استعمال په مات کې پورا ریکوري یا وصولی نه کیږي. په پاکستان کې د ګرمۍ په میاشت کې په اکثر سیمو کې په ګنټو ګنټو بجلی نه وی چې ورسره خلک د سختو مشکلاتو سره مخ وي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند د کنونشن په دویمه ورځ د اگست په 15مه ویناوې شروع شوې دي چې پکې یو شمېر د ریپبلیکن مهمو غړو ویناګانې کړي. د دې ترڅنګ د صدر ډونالډ ټرمپ، میرمن میلانیا ټرمپ، د صدر ټرمپ مشر اولادونو اریک ټرمپ او سټیفنی ټرمپ ترڅنګ د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم ویناوې کړي. تفصیل یې د منځه شهید په رپورټ کې واره.
د اگست په 15مه او د کنونشن په 2مه ماسخوتن د ریپابلیکن کنونشن ویناوي شروع شو او تر 11 بجو پرې دوام درلود. پس پینه ماړی کې ولسمشر ټرمپ د 15 مختلفو هیوادونو غړو د نیچرلایزیشن یا امریکایي کېدو عهد اخیستو پروګرام کې ګډون وکړ. د هغې وروسته لومړی میرمن میلانیا ټرمپ د سپینه ماړی روز ګارډن څخه وینا وکړه. میرمن میلانیا ټرمپ د ډیموکراتانو په وړاندې له نرمې لهجې څخه کار واخیست او بیا د کورونا وایرس په اړه وغږېده.
I want to acknowledge the fact that since March our lives have changed drastically.
Well, زه غواړم دا ووایم چې د مارچ راهسې زموږ ژوند په ډراماتیک ډول بدل شوی دی. میرمن ټرمپ وویل د ناروغانو لپاره دعا او د هغو خلکو لپاره چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي دعاوې کوي. هغې ژمنه وکړه چې د ټرمپ اداره به د درملنې او واکسین لپاره په بېساري ډول کار وکړي. بلورت د امریکای د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ویډیو ټیپ لاري د اسرائیل څخه خپل وینا وړاندې کړه چیري چې په یو رسمي سفر تللې وو او دا د امریکای په تیرو 15 کلونو کې په لومړی ځل وو چې د بهرنیو چارو وزیر د ریپابلیکن پارټي کنونشن ته وینا وکړه. مایک پامپیو د ولسمشر ټرمپ دفاع وکړه ویل چې
The president has held China accountable for covering up the China virus and allowing it to spread death and economic destruction in America and around the world.
ولسمشر ټرمپ چین د کورونا وایرس لپاره ذمہوار بللې او په خپل وینا کې یې په ویاړ وویل چې د اسرائیل یروشلم ښار څخه غږیږي چیرې چې د امریکای سفارت په 2018 کې له تل ابیب څخه انتقال کړی شو. همدارز د ټرمپ مشر اولادونو اریک ټرمپ او ټیفنی ټرمپ هم ویناوي وکړي. د ولسمشر ټرمپ لور ټیفنی ټرمپ هم وغږېدل او د صحت پالیسۍ کې د بدلون په اړه وغږېدل. ټیفنی پر رسنیو هم نیوکه وکړي چې د پلار په وړاندې د تعصب څخه کار اخلي. د کنټیکی سېنیټر راند پال د ولسمشر ټرمپ نه د نه ختمیدونکو جګړو د ختمولو دفاع ستاینه وکړه چې ولسمشر د خپل سرتیرو په تیر بیا په میانځنی ختیځ کې د امریکا د لاسوهنو د کمولو په ژمنی عمل وکړ. هغه د دې یادونه هم وکړه چې د ولسمشر په خوانی مرستیال جو بایدن چې ولسمشری ته د ډیموکرات ګوند لخوا کاندید دی د خپل دندې په وخت د عراق جنگ کې او د امریکا وروستي مداخله ملاتړ کړی وو. خاغلی پال تور پوری کړ چې که جو بایدن ولسمشر شي نو شاید بیا جنگ پیل کړي. پیم بوندی د فلوریدا ایالت په خوانی اټرنی جنرال هم وغږید او د ولسمشر ټرمپ ملاتړ یې وکړ. د ډیموکرات ګوند سېنیټر کوری بوکر چې د نیو جرسي ډیموکرات او د سېنات د بهرنیو اړیکو کمیټې غړی دی د مایک پامپیو د سیاسي وینا لپاره اسرائیلو ته د سفر په خاطر نیوکه وکړي. همدارز د ډیموکراتیک ګوند زینی نورو غړو د مایک پامپیو دا کار به بنسټه وباله. خو د بهرنیو چارو وزارت په یو بریښنالی کې ټینګار کړی چې پامپیو په خپل شخصي ظرفیت کې دغه وینا کوي. په اعلامیه کې راغلي چې کارکونکو د دغه وینا په تیارولو او د ښاغلي پامپیو د حاضرۍ په ترتیباتو کې خلل نه دي او دا چې د بهرنیو چارو وزارت به د هغه د راښکارېدو او وینا لپاره هیڅ مصرف په سر روان اخلي. همدارز د ایووا گورنر کیم رینولد، د فلوریدا ایالت لوتیننت گورنر جینت نونز، د کنټکی لوی سارنوال یا اټرنی جنرال دانیل کیمرون او اوزینی نورو کسانو خبري وکړي.
ګران اردوونکو تاسو اوس په امریکا ډی ریډیو خبری خبرونه ته غوږی. د امریکای د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې دا وخت د اسرائیل پر رسمي سفر دی د ریپابلیکن ګوند کنونشن ته یې د ویډیو لالارې وینا کړې. په عامه توګه د امریکا ستر ډیپلوماټان امریکایي انتخاباتو کې رول نه لوبوي او په سیاسي توګه بهرني اړیکو کې د امریکا نمائندګي کوي، نه چې د هغه صدر چا چې دی پر ځای کړی وي. یوش می ډیموکراټانو په مایک پومپیو تنقید کړي چې صدارتي ځل نه لری پاتې کېدو روایت یې مات کړي او په دې اړه د پلټنو غوښتنه کړي. نور حال پی زموږ همکار شپږ درا کوي.
تیر شپه د ریپبلیکن ګوند قومي کنونشن ته د امریکا لومړی میرمن میلانیا ټرمپ، د صدر ټرمپ بچو او د ګوند یوش میر نور مشرانو ویناګانې کړي. د امریکا د خارجه چارو سیکرټر مایک پمپیو د یروشلم نه په یو ځانګړي پیغام کې د صدر ترامپ لپاره خبرې کړي. مایک پمپیو دا مهال د منځني ختیځ او اسرائیل په یو سفارتي سفر دی. په متوګه د امریکا ستر ډیپلوماټان، خارجه وزیران په امریکایي انتخاباتو کې هیڅ قسم رول نه ادا کوي او دوی د صدر یا د خپل ګون لپاره د سیاست پر ځای د هیواد بهرنۍ اړیکې ګوري. دا کار وړاندې ردینه چرته په امریکایي انتخاباتو کې نه ده شوی. د ډیموکرات ګون یو څو غړو په مایک پمپیو سخت نیوکې کړي چې د امریکا د روایت مات کړي چې خارجه وزیران د صدراتي ځغل نه بهر پاتې کیږي. د ډیموکرات ګوند د کانګرس غړي جیکوین کاسترو څوک چې د خارجه اړیکو د سارنې د کمیټې مشر یا چیرمن دی اعلان کړی چې هغه به د صدر ترامپ په کمپاین کې د مایک پمپیو د ګډون پوره پلټنې کوي. یو ورځ وړاندې بیا د ریپبلیکن ګوند د کنونشن پر ضد د ډیموکرات ګوند لخوا د خندا ډکې یو اشتهار هم چلیدلی. دغه کار تېره اونۍ د ډیموکراټانو د کنونشن په مهال ریپبلیکن ګوند لخوا هم شوی و. د نیم منټ په دغه اشتهار کې ویل کیږي چې آر ان سی یا ریپبلیکن نیشنل کیاس یا د ریپبلیکن ګوند قامی ګډوډي ته په خیر راغلی. د دغه سره سم بیا د شارلټ خار ځنې منظرونه خودل کیږي. په امریکا کې شو نظر پښتنو تر مخه د انتخاباتو د راتلو لسونه وړاندې د ډیموکرات ګوند صدرتي کاندید جو بایدن د صدر ډانلډ ټرمپ نه 2.6% پوینټونو سره مخ کې دی. دغه نظر پښتنې د ریئل کلیئر پالیټکس ویب پاڼې نه اخیستل شوی خو په یو شمېر مهمو ایالتونو کې چرته چې رائے د انتخاباتو نتیجې بدلولی شي هلته د جو بایدن دغه وړاندېوالی ډېر کم دی. په تیرو څلورو لسیزو کې یوازې د امریکا دوه ولسمشرانو په دویم ځل خپل انتخابات بایللي دي. په کال 2016 کې ټرمپ په پنسلوینیا، میشیګن او ویسکانسن کې د هیلری کلینټن نه رائے ګټلې وې او دغه ایالتونو په عامه توګه د ډیموکراټانو ایالتونه ګڼل کیږي. وسکا نظر پښتنې خای چې په تقدری وړم ویلتونه کې جو بایدن د صدر ترامپ نامخ کې دي. د ریپبلیکن په قومي کنونشن کې تر اوسه پورې د ګوند یو پخوانی صدر ګډون نه دی کړی خو تیرونه په د ډیموکرات ګوند درې ولسمشرانو جیمی کارټر، بل کلینټن او باراک اوباما د ګوند په کنونشن کې د بایدن لخوا خبري کړې وې.
ګران اردوونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د امریکا ویسکانسن ایالت په کینوشا ښار کې د مسلسل درې می روزي مظاهرو په محل بیګا پډزو یو تن ویل شو دي. دا مظاهری پس لاغي شروع شوې کله چې د تیر اتوار پر د پولیسو لخوا یو تور پوسټه کې تن وژل. نور حال په زموږ همکار انوشیروان قلندر په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د امریکا مطبوعات په خپل وروستي رپورټونو کې د پولیس چارواکو له خولې وایي چې په کینوشا ویسکانسن کې په مظاهرچیانو ډزو کې دوه کسان مړ شوي او یو ژوبل شوی دی. د وایس اف امریکا انګریزي ویبپاڼه د مطبوعاتو د رپورټونو له کوله وایي چې د نهي او شورو شپه کې په ډزو یو تن وژل شوی او تعلق یې د هغه مظاهرچیانو څخه دی چې د تور پوستکي جیکب بلیک سره د انصاف لپاره احتجاج کولو. یو کم دیرش کلن جیکب بلیک د اتوار په ورځ په ویسکانسن کینوشا ښار کې په مبینه توګه د پولیسو په ډزو هغه وخت ژوبل شو کله چې د پولیسو ونیولو. په سوشل میډیا خبره شوې د دوه پاړه ویډیو کې خودل کیږي چې تور پوستکي جیکب بلیک د دریو پولیسوالانو مخکې روان دي، سمدستي د ګاډي دروازه کولو کړی او دننه ورشي چې په دې وخت پر د شانه ډزې وشي. د بلیک پلار چې د هغه نوم هم جیکب بلیک نومیږي شیکاګو سن ټایمز نومي ورځپاڼې ته ویلي دي چې د ځوی په ملکه هغه وخت اته سوري د ډزو په نتیجه کې شوی کله چې د پولیسو سره نښته وو. پلار یې وای ډاکټران دا نشي ویلي چې ځوی به په مکمل توګه شل شي او کنه. پولیس تر اوسه د اتوار د ورځې د ډزو د پیښې په حق له دومره ویلي دي چې دوی د یوې کورنۍ پیښې تحقیقات کوي. د اتوار په ورځ د پولیسو د ډزو د پیښې وروسته په کینوشا کې د خلکو لخوا احتجاجونه پیل شوي دي چې پکې دوی د ژوبل شوي بلیک جیکب په پیښه د انصاف غوښتنه کوي. نن د شروع په سهار وختي د پولیسو لخوا د ډزو په اړه د تازه پیښه باندې یو اخباری بیان کې ویل شوی دی چې د ډزو پیښه په دریم شپه په کم 12 بجې د روانو احتجاجونو په وخت شوې ده. پولیس وایي چې په ډزو کې دوه کسان مړ شوي خو یو تن ژوبل شوی دی چې ژوند یې د خطرې نه بهر دی. د کینوشا کاونټي پولیس افسر ډیوډ بیت نیویارک ټایمز ورسپانه ته ویلي دي چې دوی پلټنې کوي چې د احتجاج کوونکو او هغه وسله پلاس کسانو ترمنځ د ډزو پیښه څنګه وشوه. هغه وایي دغه مسلح کسان د کاروبارونو محفوظ کولو لپاره موجود وو. د دین وړاندې د نهې په ورځ د ویسکانسن گورنر ټونی ایورز په کینوشا کې تور پوستکي جیکب بلیک باندې د ډزو پیښې وروسته راپارېدونکو احتجاجونو په خاطر د کامی امنیت ځواکونو شمیره یو په دوه زیاته کړې وه او په دغه کاروباري سیمه کې بیړنۍ حالت په ځای کړی وو. د پولیسو مشر ډیوډ بیت په خلکو غږ کړی وو چې د نهې شپې اتو بجو نه تر شروع ورځې سهار اوو بجو پورې دی ځایي اوسیدونکي د کرفیو د ځاینه لرې اوسي. د جیکب بلیک مور د نهې په ورځ په خلکو غږ کړی وو چې فورم نه دی اوسي. صدر ډونالډ ټرمپ هم په خپل ټویټر د نهې په شپه د ویسکانسن په گورنر غږ کړی وو چې د کامی سلامتی ځواکونو دی وغواړي دا ځواک تیار رضا او تکړه دی او دغه مسله د زر تر زره حل کړي. د ډیموکراټک ګوند صدارتي امیدوار جو بایډن د ګل په ورځ په پیښه خپل عکس العمل کې ویلي وو چې دا داسې ډزو پیښې د کام روح سوری کوي. د تور پوستکو او د نورو خلکو سره مساوي انصاف حقیقت نه لري او موږ له به د نسل پرستۍ نظام ختمول وي.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونه ته غوږی. د پاکستان د تیلو او ګیس د قیمتونو د تړلو اداره اوګرا وای په ملکی کچه په مالی کال 2013-14 کې د پټرولیم مصنوعاتو استعمال راکم شوی او د ګیس په استعمال کې زیاتوالی راغلی. پوهان وایي د ګرانی او په کارخانو کې په جوړیدونکو شیانو د زیاتو خرچونو له امله زیات خلک د ګیس استعمال کوي چې خپل خرڅونه راکم کړي او د زیاتو خرڅونو په وجه په توانایي کارخانو او ګاډو کې د تیلو په ځای د ګیس استعمال زیات شوی. او ګراوای د ګیس استعمال په پکال 2013 او 2014 کې نور هم زیات شي. نور تفصیل د دیبا خبریال ریاض حسین په دې رپورت کې باور.
سلویخ کلن نثار خان په مردان خار کې ټیکسی چلوي. دوی وایي د پېټرولو د قیمتونو د زیاتوالي له امله هغوی خپل ګاډي سی این جی ته اړولې دي. دوی وایي کال وړاندې چې د پېټرولو بې زیات شوې نو د هغوی د ګاډي خرڅونه هم زیات شوي وو. دوی وایي چې د سی این جی قیمتونه هم زیات شوي دي خو بیا هم د پېټرولو په پرتله په سی این جی ګاډي چلولو کې هغوی ته په سلو کې 40 روپۍ بچت کیږي. د پاکستان د تیل او گیس د قیمتونو د تړلو ادارې اوګرا په خپل یو رپورٹ کې ویلي دي چې په مالی کال 2013-19 کې د پټرولیم مصنوعاتو استعمال 21% راکم شوی دی. د تیلو د صفا کولو 0.9% کم شوی ده او د اوبه قدرتي گیس یا ایل این جی استعمال 40% زیات شوی دی. یاد اداره وایي په کال 2013-19 کې په ملکی اقتصادي سانګو توانایي کورنی استعمال د سرو کارخانه او په صنعتي شعبه کې د گیس په استعمال کې اضافه شوی ده او په ملکی کچا گیس هم راکم شوی دی. د اقتصاد ماهر او د کالج استاد ارسلان اقبال وایي د پټرولیم مصنوعاتو د زیاتو قیمتونو او په پیداوار د زیاتو خرڅونو له امله تاجران کم خرڅ طرف ته منتقل شوی دی.
گیس کنزمپشن یو پروڈیوسر تا یا یو کنزیومر تا هغه ډیر خپریوزی دا غې د وجه د پټرولیم هغه شفټ شوی دی گیس سیکټر ک د ټیکسز او د دې ریفارمز او د دې د وجه د انډستری دا یونټ چې وی د دې د پاره په مارکیټ کې سروایول ډیر ګران شي تر څو چې لکه زمونږ دا انرژي دا افیکټیونس سره دا کاست افیکټیونس دا سیوا شوی نی او زمونږ کاست پروډکشن او دا کم شوی نی نو دا شان زمونږ دا پروډکشن دا بروز تر وځه کمیږي.
اوګرا په خپل رپورت کې وایي د توانایي په شوبه کې د پټرولیم د مصنوعاتو استعمال 55.2% راکم شوی. په سرتی سانګه کې 13.14% او د گاډو په سانګه کې 6% کمی لیدل کیږي. په یاد رپورت کې ویل شوی دی په اقتصادي فعالیتونو کې د ډیزل استعمال 14.45% او د هوا بازه په سانګه کې 12.15% کمی مخې ته راځي. د رپورت مطابق د توانایي د استعمال په مجموعي برخه کې 15% گیس کارول شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی. د پیښور های کورټ چیف جسټیس وقار احمد سید د بجلی د لوډ شیرینګ په اړه قضیه په فیصله کې ویلي هغه خلک چې د بجلی پوره بل ورکوي دوی ته به د ځنډ څخه بجلی ورکول د دوی حق دی. فیصله کې دا هم ویل شوې چې چیرې دوی ته بجلی پوره نه ورکړي کیږي نو د وابډه محکمې اړوند چارواکو په ضد اف آی آر درج کول شي. خو د پیښور د بجلی د ادارې پیسکو ویان شوکت افضل وای محکمه یوازې په هغه علاقو کې لوډ شیرینګ کوي چېرته چې د بجلی غلا کیږي او د بجلی استعمال په مت کې پوره ریکوري یا وصولی نه کیږي. نور تفصیل د عبدالرزاق په دې رپورټ کې واورې.
اډوکیټ وقاص چمکنی چې د پیښور په جګړه سیمه کې د بجلی د لوډ شیرینګ په اړه یې د پیسکو یا د پیښور د بجلی ادارې خلاف ریټ پټیشن دایر کړی وو هغه د پیښور های کورټ تفصیلی فیصله په باره کې ویډ وته ویل چې په دغه سیمه کې د نیمه نه زیات خلک د بجلی بل ادا کوي ولې بیا هم د بجلی لوډ شیډنګ کیږي کوم چې های کورټ په خپل فیصله کې یو غیر مهذب فعل بللی دی.
ججمنت کې دا راغلی چې کوم ځای لاین لاسز دي هغه د خلکو ذمہواری نه چې تاسو چې کوم بل پیر دي تاسو هغه او چې سره لوندو سوځوي هغه تاسو ذمہواری نه چې تاسو هغه کوم نام مافیا راګیر کوي تاسو هغه واګې والا راګیر کوي چې چا لسر کسان الله بجلی ورکړي دا او غینه پیسې راغونډي نو ټول په ډیټیل ججمنت کې راوستي دي او سیکنډلی هغه په کتاب کې دي چې هر تاسو چې څوک ریګولر بل پیر دي هغه د جیو ایکشن خلاف فیارم کولی شي چې ما تاسو مو الکتریسيټي نه کوي.
د پیښور زیو سیدونکو وای د یادې سیمې په سیر د ضلع پیښور په نورو برخو کې هم په لویه کچه غیر اعلانیا لوډ شیډنګ روان دی او وخت په وخت د دې پر ضد دي احتجاجونه هم کړي دي. د پیښور اچنی سیمې اتب خلیل وای چې په سلیر شو ساتو کې د لوډ شیډنګ لوجې دومره بجلی هم نه پوره کیږي چې د کور ضرورتونه پرې تر سره کړي. دی وای چې د زیات لوډ شیډنګ باوجود هم په درنو درنو بلونو ورکولو مجبور دي.
څو لګینټي لوډ شیډنګ د 6 غنټې موږ له بجلی راکړل او پاره کې دومره زیات ټریپینګ دومره زیات هغه ولټیج کمی چې زمونږه د اوبو ماشینونو شو د 12 شو غټ بورونو شو کور کې الکتریکل شیزونه شو هغه چې کمی د تباہ ورباد ک
د پیښور د بجلی ادارې پیسکو ویاند شوکت ابزل ویو ویډ وته ویل چې د پیښور های کورټ فیصله ورته لا تر دې د منه د ترلاسه شوی زکه پرې خبرې نشي کولې. نو موړي زیاته کړه په کوم علاقو کې چې د بجلی غلا کیږي نو هلته د بجلی محکمې له خوا د یو خاص ترتیب مطابق لوډ شیډنګ کولای شي.
موږ چې په غیر اعلانیا لوډ شیډنګ نکو زیات لوډ شیډنګ په دې وجه کې هلته کونډې ده هلته بجلی غلا ده او دا موږ کوم فارمولا ده په حساب باندې کوم ځای کې زموږ 20% زیات غلا ده هلته موږ 4 غنټه لوډ شیډنګ کو او چې کم 70% دې تر نه نور او کم 70% زیات غلا کې کم علاقو کې هلته موږ تقریبا 12 نه 14 غنټه لوډ شیډنګ کو.
د پیښور های کورټ وکیلان وای چې د یاد عدالت فیصله د صوبې په کچه هر هغه تن د بجلی محکمې د متعلقه چارواکو خلاف کارول شي څوک چې هر میاشت د بجلی بل ادا کوي او بیا هم د بجلی د لوډ شیډنګ نه اغیزمن کیږي. عبدالرزاق وی ویډیو پیښور.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د افغانستان پروان ولایت په مرکز او زنه ولسوالو کې د سیلابونو راتلو لامل آتش پیته کسان مړه او نوی نور شوبل شوی او ځینې خلک د خپل رنگ شوو کورونو د ملبو لاندې دي. تفصیلی رپورت په دې ډیوه خبريال حکمل روان نورو.
د پروان ولی ویان دی روهیدی شاکار دی ویته ویل چې تیر شپه نا وخته دغه ولایت کې د شدیدو بارانونو وروسته د سیلابونو د رواتو له امله لسګونه کسان مړه او ټپیان شوی دی. اغلی شاهکار وویل دیوای دا اوس له خاورو څخه مړی او زخمیان راوستل کیږي. تر دې مهال آتش پیته کسان مړه شوی او نوی نور ټپیان شوی دی خو دا هر کم وروستی نه دی. شاهکار وای په سیمه کې کار روان دی چې سودونه راوستل شوی دی. د ولایت لخوا د هر وژل شوی کورنۍ سره 50,000 افغانۍ مرسته کیږي. شاهکار زیاتوي چې د مړو او زخمیانو شمیره هر ساعت په زیاتېدو ده چې دقیق ارقام به یې نو وخت له رسنیو سره شریک کړي. د پیښې قربان قربانیان هم له دولت او نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه کوي او وایي چې دوی له سختو شیبو تیریږي. د کابل او رحمت په نومونو د پروان ولایت دوو اوسیدونکو امریکا غږ ډیوی ته وویل. دی وایي دوه درې فامیله په دغه ځای کې نه بولډیزر او نه نور څوک شته. بل وایي وضعیت خراب دی، خلک په ډیر سخت حالت کې قرار لري، خلکو ته باید رسیدګي وشي، دولت او نړیوال باید مرسته وکړي. نن ورځ دولتي ادارې زیاتې هڅې وکړي خو نور هم باید مرسته وشي. بیړنیو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاءالدین جیلانی هم له خپل ټیم سره پروان ته تللی څو د خلکو د ژغورنې عملیات رهبري او د زیاتو ورانیو د مخنیوي تدابیر وسنجوي. د افغانستان ولسمشرۍ مڼې هم په یاده پیښه خوشیني ښودلې او د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره یې ویلي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس اشرف غنی د پروان ولایت مرکز چاریکارو ښار کې د سیلابونو له امله پر ځاني او مالي تلفاتو خواشینه ده او د پیښو ته د رسیدو په چارو کې دولت وزارت او نورو اړوند ادارو ته لارښوونه کړې چې زیانمنو ته عاجله رسیدګي وکړي. دا په داسې حال ده چې تیره شپه په میدان وردګو جلوزو سیمه کې هم د سیلابو د راوتو له امله 15 کسان وژل شوي وو چې پکې دوی ښځې او یو ماشوم شامل دي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن سره تاسو ته خبرونه وړاندې کیږي. مننه چې را سره ملګری یاسته او خبرونه کې اوس تاسو ته وړاندې کوو یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
الیگزندر لوکاشینکا د کال 1994 نوینا د بیلاروس منتخب صدر را روان دی. په بیلاروس کې تازه انتخابونه د اگست 9 تاریخ شوې دي. په دې کې هم خاغلی لوکاشینکا په لوی اکثریت کې د ووټونو ګټلو داوا کړې ده او یو ځل بیا د ملک صدر منتخب شوی دی. د ده دعوه ده چې دا ځل د 80% ووټونه اخیستي دي، خو د بیلاروس په زرګونو خلک د ده دا دعوه نه مني او د ده خلاف د احتجاج لپاره د بیلاروس لارو کوڅو ته راوتي دي. د دوی وینا ده چې په ووټونو کې ټګي ټوري شوې ده. د خلکو د احتجاج په جواب کې د ملک فوج ډیره چټک کاروایی کړې ده. دوی مظاهره چیان په ډیره ناترسای سره وغلي ټکولي دي او ډیر مظاهره چیان، صحافیان او په زرګونو مخالفین یې نیولي دي. د فوج په کاروایی کې لږ تر لږه 100 مظاهره کوونکي وژل شوي هم دي. د انتخابونو نه پس د بیلاروس د حزبي اختلاف د مشرانو ځینې دوه مشران د ملک نه تښتېدلي دي. په دوی کې زنانه صدارتي امیدواره سویتلانا هم شامل ده چې د خپل سیاسي لیکوال خاون سرګیه د صدارتي انتخابونو نه د لری ساتلو په غرض په جیل کې د اچولو نه پس انتخابي میدان ته راوتی ده. احتجاجونه د بیلاروس په یو شمیر خارونو کې روان دي. څه د پاسه 1,00,000 خلکو د اگست په 14 تاریخ په مینسک کې یو تاریخي جلوس وکړو. دومره لوی جلوس په بیلاروس کې دین وړاندې چری هم نه ووته. په مظاهره کوونکو کې زیات کسان د وومن انوایټ نومي تحریک غړي دي. څوک چې د حکومتي فوجونو د خونړۍ کاروایۍ نه پس لارو کوڅو ته راوتي دي او د نیولې شوو خپلو خپلوانو او دوستانو د پریښودو مطالبه کوي. په مینسک کې د تیرې هفتې نه داسې زنانه سړکونو ته راوتي دي چې سپین لباس یې اغوستی وي او په لاسونو کې ګلونه وي. دا قسمه احتجاجونه په جرمنی، پولینډ، بلجیم، یوکرین او روس کې هم شوي دي. په بیلاروس کې د شوو لانجمن انتخابونو خلاف د خلکو د راپورته کېدو نه ښکاره ده چې الیگزندر لوکاشینکا د 15 کالو په خپل دورې حکومت کې د دوی کړامي او مشکلات نه دي اوار کړي. نړیوالې برادرۍ د بیلاروس د خلکو غږ اورېدلی دی او د خپلو جمهوري غوښتنو لپاره دوی سره ټینګ ولاړ دي. امریکی او د یورپی ملکونو مشرانو په بیلاروس کې په شبو انتخابونو سخت فکرمندی ښکارا کړی ده. دوی دا خبره په ګوته کړی ده چې دا انتخابونه صفا ستره نه وو. دوی د مظاهره کوونکو خلاف په حکومتي کاروایی او د صحافیانو په هدف کولو، ونیولې شوو کسانو په سخت تشدد کولو او د انټرنیټ په بندولو فکرمندی ښکارا کړی ده. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د پولند د خپلې اوسنۍ دورې په موقع ویل دي زموږ شریک مقصد د بیلاروس د خلکو مرسته کول دي. څوک چې د خپلې خود اختیاری او د آزادۍ لپاره هلې ځلې کوي، دا خلک کوم هغه څه غواړي چې یو عام انسان غواړي، یعنی خپل دا حق غواړي چې چې دوی ته دې د خپل حکومت په خپله د غوره کولو حق ورکړی شي. په دې وجه مونږ د بیلاروس په قیادت غږ کوو چې خپلو عامو خلکو سره فراخ رابطې شروع کړي او دوی سره په هغو مطالبو خبرې وکړي کومې چې دوی نیولې دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوريال وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorial.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.